امریکا افغان مسلینو ته د فولبرایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. که وخت نور مطالب هم لرو، خو لمړی فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یوه هیئت سره متحده عربي اماراتو ته تللی. د افغان حکومت د 15 وزارتونو د کاندیدانو نمونه اعلان شول، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته ورسید. من د افغانستان د حکومت د 15 وزارتونو لپاره د کاندیدان نمونه اعلان سول. دا کسان باید د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ولاړ سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د دې کسانو د نمونو لیست باید رسمن دوی ته ورواستول سي. په نویو کاندیدانو کې د بهرنیو چارو وزارت ته صلاح الدین رباني، دفاع وزارت ته شیر محمد کریمی، او د کورنیو چارو وزارت ته نورالحق علومي معرفي شوي دي. په نوي لیست کې درې ښځې هم سچې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته آی سلطان خیری، د ښځو چارو وزارت ته نجیبه ایوبی، او د لوړو زده کړو وزارت ته خاطر افغان معرفي شوي دي. نور د لیست پاتې برخه به په خبرونه کې واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یوه لوړ رتبه دولتي هیئت سره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر و خبر پانه خبره کړی ده، او وایي چې د افغانستان ولسمشر به په دوه ورځنی رسمي سفر کې د متحده عربي اماراتو له صدر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سره وګوري، او یو شمېر نور چارواکي هم خبري سره کوي. د دې مسلې نور جزئیات تاسو د ازادي راډیو پر ویب پانه لوستلی شئ. د لغمان په لښنګ ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو مشران وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له څلورو نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شول. سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په لښنګ کې نن سهار د مازیګر تر څلورو بجو پوځي عملیات روانو. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي د فوټبال د ملي ټیم پروزون کې یوسف کارګر د حمله په اړه څېړنې پیل شوې، خو د حمله په ارتباط لا څوک نه دی نیول شوی او علت یې لا نه دی څرګند. د ملي ټیم روزون کې د یکشنبې په ماښام نه څرګندو کسانو په چاقوګانو وهلی او اوس په روغتون کې بستر دی. د کورنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا هم د دغې حملې د عاملینو په موندلو نه دی بریالی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اسلام آباد ته ورسید. دا سفر د امنیتي مسایلو په خاطر مخکینه ویلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي جان کیری نن د راولپنډي په پوځي هوایي ډګر نورخان کې کوز شو، او بیا د صدر اعظم نواز شریف لیدو ته ورغی. د وزارت ویلي دواړه خواوو پر امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کړې. د پېښور هغه شوونځي چې څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نږدې 140 تنه پکې وژل شول نن بېرته د زده کوونکو لپاره پرانیستل سو. د شوونځي شاوخوا امنیتي تدابیر نیول شوي وو، او رویټرز اژانس وایي چې د پېښور د ډیرو نورو شوونځیو په څیر تقریبا 2.5 متره لوړ دیوال ورته جوړ شوی تر څو د زده کوونکو امنیت سم وي. د یو زده کوونکي پلار نن ازادي راډیو ته وویل
مخ خپل لا خلک دی لمغه ایجوکیشن سیستم ختم شو، موږ مل ختم شو دغه حالات هر څنګه مخ خپل بچو ته چلو نه ایجوکیشن ورکو کنه ان شاء الله دې سکول دی ویلی او جی بالکل کوم دا یو زوی دی خپل کوچ طرف نه تربیته کو نور مرګ جون خدای الله پلاس کړي کو به چار سګی دغه خراب زندګی نور پشه دي شي خره.
نن په پاکستان کې د شونځیو ژمنۍ رخصتي پای ته ورسېده. د جرمني حکومت وایي د دې هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل او د حکومت زیات وزیران به د سبا ورځې په مارش کې برخه واخلي چې په برلین کې کیږي. دا مارش په جرمني کې د زغم او د ازادۍ د څرګندونې لپاره دی. د جرمني د حکومت ویان نن وویل چې صدر اعظم مرکل به سبا د برلین ښار د براندنبرګ دروازې ته نږدې په مراسمو کې ګډون وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني د اسلام ضد تحریک سبا په درستن او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریون وکړي، او دوی به په فرانسه کې وروستۍ تروریستي حمله وغندي. د چین پولیسو نن د دې هیواد په شینجیانګ ولایت کې شپښتنه چې د یوې بمې حملې د پلان په ګمان په پلان باندې تورنو ویشتي او وژلي دي. په شینجیانګ کې دولتي خبري اژانس ویلي چې پولیسو یو سړی چې غوښتل یې چاودیدونکي مواد والوزوي او پر پولیسو یې په تبر حمله کړې وه وژلی دی. د مشکوکو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د فرانسې حکومت وایي د اسلام پالو وسلوالو له حملو به د یهودانو د شونځو او ځانګړو سوپرمارکیټونو د امنیت ساتلو لپاره 15,000 پولیس په دندو ګماري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنار کازینوف نن په پاریس کې د یهودانو په یو شونځي کې دا خبره وکړه. په عین حال کې د اسرائیل دولت داسې انګېري چې سږ کال به یهودان له فرانسې زیات اسرائیل ته کډه شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په پاریس کې د یهودانو په تر ټولو ستر عبادت ځای کې خلکو ته وویل
تهلا بن لومیت تلخم بدرخ اخیده.
هغه وخت چې نړیواله ټولنه زموږ د ګډ دښمن د ځپلو لپاره متحده سي، موږ به ویلی سو چې د بری پر لور روان یو. بنیامین نتنیاهو وویل هر یهودي ته د اسرائیل دروازې پرانیستې دي. د ترکیې حکومت نن وویل چې د حیات محمودین په نوم یوه ښځه چې د پاریس په خونړیو حملو کې غالباً لاس لري، د پنجشنبې په ورځ د ترکیې له خاورې سوریه ته اوښتې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا ښځه د جنوري په دوهمه استانبول ته تللې وه او په هغه ورځ سوریه ته اوښتې چې ملګري یې په پاریس کې یوه پولیسه ووژله او بیا یې د یهودانو په یو مارکیټ کې څلور تنه ووژل. او د لاتویا د بهرنیو چارو وزیر چې مسکو ته تللی وایي د اوکراین په ختیځ کې د بحران په اړه جدي اختلافات څرګندوي چې د مسلې حل به زیات وخت ونیسي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ک غواړی زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ واوري او یا هم نور مطلب ولولې او له دوستانو سره شریک کړي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی. وړاندې په خبرونه کې د افغان ولسمشر لوري د نوي کابینې نوماندان نن معرفي سو.
محترم شیر محمد کریمی کاندید برای وزارت دفاع ملی. محترم نورالحق علومی کاندید برای وزارت امور داخله. محترم صلاح الدین ربانی کاندید برای وزارت امور خارجه.
د ولسی جرګې غړي د دې کار هرکلی کوي، خو وایي باید په خپل ولسمشر او یا له دوو مرستیالانو څخه یو دغه کاندیدان رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژني.
باید رسمن رئیس جمهور یا هغه یو د منصبانو دا وکاتینه رسمن وشي چې مرسی کې ور وپیژني.
پر دې سربیره دا راپور هم اوري چې امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. په پېښور کې هغه ښوونځی بیرته پرانستل سو چې شاوخوا یوه میاشت مخه د یوه برید له کبله تړل سوی و. که وخت و نور مطالب هم لرو، له ازادي راډیو سره پاتې سئ. تاسي ازادي راډیو اوري. د خبرونه لمړی مطلب دا دی چې بلاخره له یو اوږده ځنډ وروسته افغان حکومت د کابینې لپاره د کاندید وزیرانو نومونه اعلان کړه. له وزیرانو سربیره حکومت د ملي امنیت ریاست او د افغانستان بانک ریاست ته هم کاندیدان معرفي کړل. ولسی جرګې په وخت دا چې دغه کسان څوک دي او کوم کسان دي په دې اړه رحمت الله افغان راپور لژلی دی.
له اوږده ځنډ وروسته بالاخره د 15 وزارتونو او د ملي امنیت او افغانستان بانک د ریاستونو کاندیدان د جمهور ریاست لخوا اعلان او ولسی جرګې ته معرفي کړل. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمی د دوشنبې په ورځ په یو غونډه کې چې ولسمشر او نور لوړپوړي چارواکي هم حاضر وو د دې کسانو نومونه واخیستل. د دې لیست له مخې شیر محمد کریمی دفاع وزارت ته، نورالحق قلومی کورنۍ چارو وزارت ته، صلاح الدین ربانی بهرنیو چارو وزارت ته، غلام جیلانی پوپل مالی وزارت ته، احمد سیر محجور عدلی وزارت ته، گل زلمی یونسی پوهنې وزارت ته، نجیبه ایوبی خدو چارو وزارت ته، عباس بصیر فوایدامی وزارت ته، فیروز الدین فیروز عام روغتیا وزارت ته، یعقوب حیدری کرنې وزارت ته، نصیر احمد درانی کلیو پراختیا وزارت ته، برنا کریمی مخابرات وزارت ته، داود سبا قانون وزارت ته، خاطره افغان لوړ زده کړو وزارت، سادات نادری کار او ټولنیزو چارو وزارت، سید حسین علیمی بلخی کډوالو چارو وزارت، فیض محمد عثماني حج اوقاف وزارت، فیض الله کاکل د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت، میرمن ای سلطانی خیری اطلاعات او فرهنګ وزارت، قمر الدین شنواری سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، رحمان اوغلی اقتصاد وزارت، سردار محمد رحیمی سوداګری وزارت، فیض محمد زکی ترانسپورت وزارت، شازمان میوندی خر جوړونه وزارت او محمود سیقل د اوبو او انرژي وزارت کاندیدان دي. لادی سربیره رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست او خلیل صدیق د افغانستان بانک ریاست کاندیدان دي. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمی وویل چې د ولسمشر د فرمان لمخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکلف دی چې د کسان د باور رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
وزیر دولت د امور پارلماني موظف است.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر موظف دی چې یاد کاندیدان د اساسي قانون د یو نوې ماده د درېمې فقرې په پام کې نیولو سره د باور رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د کسان په داسې حال کې معرفي کیږي چې د کابینې ځان خلک او د ملي ملي شورا غړي اندېښمن کړي وو او تل یې ټینګار کاوه چې حکومت باید ژر تر ژره د کابینې غړي معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي د کابینې د غړیو د اعلان هرکلی وکړ او ویې ویل چې په مناسب وخت کې به دوی ته د باور یا رد رایه ورکړي. د دې جرګې لومړي منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا نن چې دغه د کابینې اعضاو نومونه ولسمشر د رئیس دفتر لخوا اعلان شو او دا نن به کېدای شي دغه لست پارلمان ته هم ورسیږي. البته خپله پارلمان هم کوم اصول چې لري د هغې په بنیاد د دغه ټول کاندید وزیرانو د دوی د دغه دوه ګونی تابعیت تحصیلات او تجربې په هکله کمیسیونونه چې ټاکل شوي هغه کمیسیونونه به خپل څېړنه کوي، بیا د رد یا د تایید رایه به ورته ورکول کېږي.
معلومه نه ده چې ولسي جرګه به دغو کسانو ته د باور رایه ورکړي او که نه، خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې دوه بیاته او غیر مسلکی کاندید وزیرانو ته به د باور نه ورکوي.
د نوې کابینې تر معرفي وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دوی اوس په دې تمه دي چې خپل ولسمشر او یا له مرستیالانو څخه یو د نوې اعلان سوي کابینې غړي دوی ته د باور د رایو اخیستلو لپاره په رسمي توګه وروپیژني. د چې کاندید وزیران د ولسی جرګې څخه د باور د رایو اخیستلو لپاره کوم پړاوونه په مخ کې لري، په دې اړه اجمل ان د ولسی جرګې له دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولسی جرګه به د ولسمشر اشرف غني له خوا د کابینې اعلان سوي کاندید وزیرانو ته د باور د رایو ورکولو به کله پیلوي.
کله چې وزیران ولسمشر ته بحث کیږي، بعد رسمن رئیس جمهور یا هغه یو د مامون صاحبانو دا وقاتینا رسمن ولسمشر ته معرفي کوي او ورو پیژني چې تر اوسه دا کار نه دی شوی که چیرې زموږ د تحصیل سراشي پارلمان ته مو کمیټې وفا کې د دې باندې بحث کوو چې کومه ورځ موږ متوجه کړو چې رئیس جمهور راشي او دغه کسان په خپله ولسمشر ته ور وپیژني. او دا اولین اقدام دی زموږ. پس دغه نه کوم اسناد، تصویري اسناد او همدارنګه د تشکیه او تابعیت او د دومه تابعیت دغه اسناد مو غواړو د مربوطو ارګانو څخه او مربوطه کمیسیون چې هغه د لوړو زده کړو د مهارو د پوهنې کمیسیون ده، په دې باندې بحث کې یو ورځ درې ورځ یا هفتو پورې دا کار در بندي تر څو چې د هغوی اسناد نهایي شي چې آیا دوی دغه معیارونه چې موږ سره دي دوی پوره کوي شي که نه، یا لوړ زده کړې لري دا وظیفه به هم که نه. کله چې دا تایید شو د مربوطه کمیسیون لخوا نه، هغې نه وروسته بیا حوصله هم ته گذشت ورکول کېږي بیا دوباره موږ مشخص ورځ اجنډا کېږي د خلک راوالو او د هغو نه سوال جواب مطرح کېږي او دوی خپل کړنلاره ولسمشر ته وړاندې کوي. د هغې نه وروسته زو بیا
دې ته به د یوې مجموعي په توګه تاسو په مجموعي توګه رایه ورکوئ او که نه هر وزیر ته به جلا جلا وروسته د تاسو د څېړنو له بشپړېدو نه تاسو د رایو صندوقونه ږدئ؟
موږ کوم اصول چې لرو او پارلمان یې ورته دی نه کالو چې موږ تېر کړی زموږ اوس او زموږ رویه دا دی چې موږ باید پاکیج ځای نشو ورکولی او اصول وظایف داخلي موږ اجازه نه کوي. جلا جلا هر وزیر ته جداګانه صندوق ایښودل کېږي او انفرادي توګه
په تیرو کابینو کې د ولسی جرګې غړو یو شمېر داسې وزیرانو ته هم رایه ورکړی وي چې دوه تابعیتونه یې لا هم ساتلي وو. فکر کوئ چې بیا به هم همداسې وشي که نه، د ولسی جرګه به د دوو تابعیتونو مسله جدي ونیسي دا ځل؟
موږ خو مخکې پرېکړه کړی چې موږ دوه تابعیت وزیران نه منو، دوی باید یوازې افغاني تابعیت ولري او موږ د دې لپاره د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ معلومات ترلاسه کوو او مربوطو طرفانو ته که چېرې ضرورت وي که اگر صاحب شي یو ځدی دوه تابعیت ولري موږ هغه سره نه ورکو، دغه نه مزره وګوره د پارلمان هغه
په ولسی جرګه باندې. په تیرو کابینو کې چې کله دوی ته وزیران معرفي شوي دي، وخت په وخت البته په ټوله ولسی جرګه خو سړی نشي ویلی، په یو شمېر غړو باندې انتقادونه و چې خپلې رایې د جوړجاړیو په مقابل کې ورکړي دي او هغه ګټې د ولس ګټې په پام کې نه دي نیولي. اوس تاسو د ولسی جرګې چاپېریال څنګه وینئ چې د دغه وزیرانو ته د باور د رایو په ورکولو کې به رښتیا هغه خپل معیارونه په پام کې ونیسي او که نه د ولسی جرګې یو شمېر غړي به په نورو جوړجاړۍ او په نورو بنسټونو رایه ورکړي؟
خو به کې شاید چې افغانستان د مختلف قومونو جوړ شوی نو شاید قومي د لحاظ او د شناخت او د دوستۍ د رویه یو تعداد وزیرانو ته یو تعداد وزیرانو رایه ورکړي، مګر په عمومي توګه زموږ دغه دور نیت او هان باید د معیارو په اساس دغه وزیرانو ته رایه ورکړي، نه د قومیت د سمت جوګې او تنظیم په اساس.
و موریدل چې د ولسی جرګې غړي وای چې اوس باید په خپل ولسمشر یا د لمرستیالانو څخه یو تن نوی نوماندان ولسی جرګې ته رسمن معرفي کړي. ولسی جرګې دغه راز وای چې وروسته به ټاکل شوي کمیسیونونه د کاندید وزیرانو د تابعیت او نورو وړتیاو په اړه څېړنې وکړي او د باور یا نه باور رای به ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پر پامنځنۍ صفه ټول شپږنوي او اف ام 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه واځي او ریدل کېږي. راتو دې ته چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو اعلان وکړ چې د 2014 او 2015 تعلیمي کلونو لپاره د آنلاین غوښتنلیکونو د منلو نیټه پیل شوې ده او افغان محصلین کولی سي چې د ماسټري او دکتورا د بورسونو لپاره نمونه ثبت کړي. سفی الله ستانکسې په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د 2014 او 2015 تعلیمي کلونو لپاره څه باندې 50 افغان ځوانان د ماستری او دکتورا د زده کړو لپاره جذبوي. په کابل کې د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس هیلاري اولسن وینډیکر د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې د افغان ځوانان به د فول برایت پروګرام له لارې په امریکا کې زده کړې وکړي. د میرمن هیلاري په خبره د فول برایت لپاره د آنلاین نوم لیکلو پروسه د جنوري په 12 پیل او د مارچ تر شلمې دوام کوي.
د افغانستان پر اتلون کې باندې د امریکا د پنګ اچونې په دوام په موږ سره کال د ماستری پروګرامونو لپاره 3-5 کسان نیسو. لستانه نور به احتیاطي هم وي. درې تنه به د دکتورا لپاره جذبو. د دغو فولو بورسونو مصارف د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. خدای چې واضح کړو چې د انتخابات پروسه په بشپړه توګه شفافه او د وړتیا په اساس ولر ده.
دا غلی وینډیکر په خبره د دغو ټولو بورسونو مالی لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غاړه لري او ټول پروسې په ډیر شفافه توګه مختزي. د امریکا سفارت د اماړي کورېس وایي چې د فول برایت بورسونو د ترلاسه کولو لپاره لکټر لګد آنلاین ټوفل 15 نمبر د پوهنتون د فراغت سند او ترانسکریپت او دریس فارش لیکونه پکار دي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې یو ځل بیا امریکا متحده ایالاتونو افغانانو ته د فول برایت بورسونه ورکړي، څه باندې 4500 افغان محصلین ترې برخمن شوي دي. لبلې خو د امریکا سفارت ټینګار کوي تکړه افغان ځوانان باید دغه بورسونه ته ازموینې ورکړي څو وکولای شي پراتلونکو کې د افغانستان لپاره په هر برخه کې خدمت وکړي. دغه سفارت افغان ویاند عباس کاموند په دې اړه داسې وویل:
یقینا جوانان با استعداد افغانستان کې
او یقین سره ویل شم کوم لایق افغان ځوانان چې غواړي اوس لدی پروګرام نه مستفید شي د افغانستان راتلونکو په جوړولو کې بغټ لاس ولري. هله من یم لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په پام کې لري په دې برخه کې همکاري وکړي څو موږ کولای شو هغه کسان چې واقعا لایق دي او د افغانستان راتلونکو لپاره خدمت کولای شي په دې پروګرام کې ورته برخه ورکړو.
بادي آینده افغانستان داشته باشه ای انجام بگیره.
د خغلی کاموند په خبره لدی مخکې هم کوم کسان چې د فول برایت لاري لوړې زده کړې کړي ډېرې لاستراوړنې لرلې دي. امریکا سفارت د معلوماتو لمخه د فول برایت پروګرام له دوی منړیوالې جګړې ورسته پیل شو چې د سباندې یو نیم سل هیوادونو ځوانان ترې نه مستفید شول او د کامیاب محصلینو شمیره 3,25,000 ته رسیدي. افغانستان ته هم د فول برایت بورسونه له 1950 میلادي کال راهیسې ورکړل شول چې تر 2000 میلادي کال 250 افغانان ترې برخمن شوي وو. خدا چې د فول برایت بورسونو لپاره شرایط سخت ټاکل شوی افغان ځوانان په اړه شکایت کوي او وایي دې ته په پام چې ډیر وخت له لوړ زده کړو محروم پاتې وو باید شرایط تریوي اندازې ورته اسانه کړی شي. سفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل.
تاسی ازادي رادیو ته غواړی تاسو هم پام وکړئ یو تازه خبر ته چې هم دا اوس را ورسید. په اول کې چې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ پر ولسوال باندې بریټ سوي دی او د سره پورنه خبره سوي دی چې په خپل ولسوال وژل سوي دی. زموږ همکار الیاس دی هم د اوس ټلیفون پر لیک دی د سیمه څخه او وړي چې په دې اړه نور جزئیات راکړي. د ایسب مېرمنو کې دا پیښه څنګه سوي ده او نور تلفات یې څوک دي؟
تقریبا پولیس
بله ډیر زیات مننه الیاس دایو د هلمند څخه چې وای د ملي امنیت یوې سرچینې دا ورته ویل دي چې د ملي امنیت مدیر او د هلمند نوزاد ولسوالۍ ولسوال په یوه غونډه کې و چې یو کس د پولیسو په یونیفورم کې ډز ور باندې کړی دی او وژلې دي. د راپور نور جزئیات په راتلونکو خبرونه کې درته وړاندې کوو. اوس هم ورځو د فرا ولایت چې د فرا چارواکي وای په خاک سفید ولسوالۍ کې یو داسې ډله پیدا شوې ده چې د داعش ډلې ته ورته بیرغونه ورسره دي. احمد شاه فطرت سیمینور جزئیات راکوي.
د داعش ډلې ته ورته د ځینو کسانو نښې نښانې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې لیدل شوې دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دغه ډله اتیا تنه دي او د تور بیرغ په درلو سره ځان د داعش ډلې استازي بولي. ولسوال وایي د دوی د رفتار څخه معلومېږي چې د داعش ډلې سره تړاو ولري.
د دوی نقش خو اوله دغه ده چې دغه زیرې اجده سال یا تر اتلسو کالو پورې رسې که شریک طالبان چې دي کسان چې دي طالبان یې خپل په سپوپو کې نه پرېږدي چندانې. یو خو دغه د دوی سره ځي دغه یو علامه ده. بل دا چې د چا ډوډۍ نه خوري او خپل شی خپل اکمال هغه شی چې دی هغه دوی په روپو رانیسي. دغه دوه درې علامت لري. خلک چې ورسره دي ممکنه دي چې دا اکثر بهرني کسان
د خاک سفید ولسوال همداشان وایي چې تر اوسه دغه ډلې او د دولت د وسلوال مخالفان ترمنځ کوم مخالفت نه دی راغلی او د دوی د معلوماتو سره سم د دواړو لور مذاکرات په دې اکله روان دي. د ولسوال په خبره د دې ډلې موخه د خاک سفید ولسوالۍ څخه د فراه د څونو ولسوالیو کنټرول هم دی.
مخو مرام هدف یې د څو ولسوالۍ دي. ځکه دوی د کلاکا ولسوالۍ دي او د خاک سفید بشترود ولسوالۍ ده. د انردرې ولسوالۍ ده. سرت بالابلوک پورې په دغه څلور پنځو ولسوالیو کې د دوی هدفونه دي. د دوی مرام دی که د جنګ و.
په همدې حال کې فرای اوسیدونکي همدې خبر اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې داعش یو خطرناکه ډله ده او د دغه ولایت امنیت به نور هم خراب کړي. دوی د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په دې هکله دې کلکه پاملرنه وکړي.
په دې اواخرو کې اکثره خلکو داعش لیدلی دی او دوی فعالیتونه شروع کړي فرای کې. زه فکر کوم امنیت باندې ډېره اغیزه کوي، بالخصوص په کلیوالو سیمو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ به شخړې زیاتې سي او خپل داعش د دولت تام یو تهدید دی. دولت باید په دې اړه ګامونه واخلي او د داعش د ورکولو لپاره باید ډېرې زیاتې هڅې وکړي.
تر اوسه د فراه ولایت امنیتي چارواکو په دې اکله غبرګون نه دی ښولی. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې دوی ځواکونه دغه ډلې سره د مبارزې توان لري او دغه موضوع په فراه ولایت کې د امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي او که دوی ته اجازه ورکړي نو پر ضد به یې عملیات وکړي.
زموږ د ولسوالۍ کوم امنیتي کسان چې دي هغه په دې نه دي چې ته داعش یا کوم طالبې فرق نه باندې کوي. هغه هر چا ته خپل سینه سپر کړې ده او د دې وطن دشمنان دي. که داعش وي که هر څوک چې چې د دې وطن دشمن وو پر موږ باندې فرق نه کوي. موږ خپل د وطن دفاع کوو، موږ ولاړ یو.
دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې چارواکي د داعش ډلې ته ورته د یوې ډلې خبره کوي. د دې مخکې د هلمند په ولایت کې هم یوې ډلې ادعا کړې وه چې د داعش په ډلې پورې اړوند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاره پنځه ازادي راډیو مه هیروي. وړاندې مو اورېدل چې په فراه کې یوه داسې ډله پیدا شوې چې د داعش ته ورته بیرغونه ورسره دي. بل خوا د انټرنیټ له لارې په یوه خپره سوې ویډیو کې ګڼ شمېر پاکستاني طالبان ښکاره سوي دي چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي. دا ویډیو د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش په اړه د خطر د زنګ په توګه ګڼل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون خبره ردوي. نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د شنبه په ورځ د ټولنیز رسنۍ ټویټر او نورو اسلامي سختریزو ویبپاڼو له لارې خپره شوې ویډیو د پاکستانی طالبانو پخوانی ویاند شاهد الله شاهد او نور وسلوال ښکاروي چې د داعش بیرغونه یې په لاسو کې وي او په غریزه سیمه کې پر اسونو سپاره تیریږي. شاهد د تیر اکتوبر په میاشت کې له داعش سره ملاتړ اعلان کړی وو او وروسته د پاکستانی طالبانو لخوا له دې ډلې وایستل سو. په دغه ویډیو کې شاهد اعلانوي چې د لسو وسلوالو ډلو قومندانانو د پاکستان د اورکزی قبایلي ولسوالۍ څخه حافظ سعید خان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر ټاکلی دی. همداراز حافظ سعید هم وروسته له داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقی په افغانستان کې د داعش د شتون خبر رد کړی دی او وایي دا خبرې داس خلک کوي چې له حقیقت نه وي خبر. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي دا خبره رښتیا ده چې د داعش پلویان په افغانستان او پاکستان کې فعال سوي دي او دا په دې معنا نه چې دلته عربان راغلي، بلکې په خواني سختريزي د دې ډلې په استازي توپ فعال سوي دي. شاغلی سعیدی وایي
د دې منطقو کې نوې شروع کړي خپل کلی راوسیلي په زابل کې په کندهار شاوخوا کې په
دا څرګندنه ده چې د پخوانی طالب قومندانانو لخوا جوړه سوې د ملاتړ د اعلان دا ویډیو څه وخت او چیرې جوړه سوې ده او په خپلواک ډول هم نه ده تایید سوې. د پاکستان د شمال ختیځ په ځینو برخو کې داسې پاڼې ویشل سوي چې خلکو ته له داعش سره د یو ځای کېدو بلنه ورکوي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه د پاکستاني طالبانو لږ تر لږه 50 قومندانانو او د افغانستان د ټیټې کچې 3 طالبانو له داعش سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان په ځینو شهرونو کې د داعش په ملاتړ شعارونه لیدل سوي دي. په کابل پوهنتون کې هم د دې سختريز ډلې په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل سوي وو چې له کابل د دې پوهنتون یو شمیر محصلین د پولیسو لخوا ونیول سول.
داسې ازادي راډیو او ری ورزو پېښور ته. په پېښور کې پر یو شونځي د طالبانو تر برید وروسته تړل سوی شونځي د دوشنبه په ورځ بیرته پرانستل سو. د دې ښار اوسیدونکو له حکومت غوړي چې د شونځیو د امنیت لپاره د بنسټیز امنیتي ګامونه پورته کړي. زبی الله شفق له پېښور د راپور لږلې دي.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د ایالت په نورو بیلابیلو ښارونو کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر خونړي برید وروسته تړل شوي ښوونځي د دوشنبه په ورځ بیرته پرانستل شول. د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې شاوخوا 150 تنه وژل شوي وو، د پېښور په ګډون د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې د امنیتي ستونزو له امله ښوونځي تړل شوي وو. د پېښور د نورو ښوونځیو په څیر د وسلوالو طالبانو د برید ښکار ښوونځی آرمی پبلک سکول هم تر کلکو امنیتي اقداماتو لاندې د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شو. د دې خونځي پر امنیت شاوخوا شل پاکستانی پوځیان ګمارل شوي او همدارس د خونځي پر دیوالونو اغزن تارونه هم غزول شوي دي. که اوس هم په پېښور کې پر خونځي د طالبانو د برید نږدې یو میاشت پوره کیږي، خو اوس هم د زده کوونکو پر ذهن هغه خونړۍ ورځ خوره ده او لا هم خونځي ته تلو ډارېږي.
زما نوم اسماعیل دی او زه ترې کلاس کې مو او طالبانو یې سر ټیک کړی او موږ هغې نه ډېر یېرېدلي څوک سکول ته غوځو که نه او دوستانو ته مې سکول ته راځی او کور کې خو نشو کېناستلی. مور او پلار
په پېښور کې تړل شوي ښوونځي په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د دې ښار اوسیدونکي اوس هم خپل اولادونه له ویرې او اندېښنو سره ښوونځیو ته لیږي او له حکومته غواړي چې د ښوونځیو د امنیت لپاره د جدي ګامونه پورته کړي سو د پېښور پر ښوونځي د برید په څیر بله پېښه تکرار نه شي. په عین حال کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ په پېښور کې د طالبانو د برید ښکار آرمی پبلک سکول دوره وکړه، د زده کوونکو او د هغوی له کورنیو سره یې ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې د دوی ښوونځی اوس تر پخوا خوندي دی.
د غرض امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په رواني اونۍ کې به پاریس ته سفر کوي چې د فرانسوي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړي. ملالۍ بشیر د نورو جزئیات سره.
په هندوستان کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دوی به د جنوري په 15 او 14 پاریس ته سفر وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د انتخابونو سره مخامخ ده چې د جنوري په 15 په پاریس کې په لاریون کې د ګډون لپاره یو مشر چارواکی نه واستاوه. په دې لاریون کې د نړۍ د 40 مشرانو په ګډون تر 1 میلیون زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. کیری وویل چې دوی فرانسې ته ځکه ځي چې د امریکا تر ټولو پخوانی ملګری هیواد ته د یووالي اطمینان ورکړي. ده وویل د فرانسې سره زموږ روابط د یوې شیبې یا یوې ورځې خبره نه ده، دا یو دوامداره ملګرتیا ده چې پر ګډو ارزښتونو ولاړه ده او په ځانګړې توګه موږ د بیان ازادۍ ته په ګډه ژمن یو.
The commitment that we share to freedom of expression.
د د پوینا کله چې د لاریون په اړه واوریدل لغ خپل ټیم څخه پښتنه وکړه چې د کله کولای شي چې هر څومره جروي فرانسې ته ولاړ شي. کری به د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لورن فابیوس سره وویني او په تروریستي حملو کې وژل شوي اولسو کسانو ته به درناوی وړاندې کړي. دا خلک د جنوري په 9 او 9 د یوې تنظیم مجلې په دفتر کې او د یهودانو په یو بازار کې د سخت دریځو په حملو کې وژل شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف وویل چې شاوخوا 15,000 پولیس او امنیتي ځواکونه به د هیواد د یهود وګړو 500 ښوونځیو خوندي ساتلو لپاره وګمارل سي. په پاریس کې د یهودانو په یو ښوونځي کې د کوچنیانو لمندو او پلرونو سره د خبرو پر مهال کازینیوف وویل چې د ملاتړ په مقصد به پوځیان هم وګمارل سي. همداراس د جنوري په 12 د فرانسې د دفاع وزیر جینیس لی ډراین ویلي چې د هیواد په حساسو ځایونو کې به 10,000 پوځیان وګمارل سي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله هم دومره و. د دری مجله لپاره امید مرزبان په استودیو کې دی. امید مرزبان شره،
با تشکر فریبا جان. سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوارم روز خوشی داشته باشین. من امید مرزبان تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری رادیو آزادی همراه با همکارانم با شما هستیم. میشنوید که پس از انتظار زیاد اعضای پیشنهادی کابینه معرفی شدند. حالا پروسه رأی اعتماد به این وزیران چند روز را در بر میگیرد؟ همین سوال را از ولسی جرگه میپرسیم. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر برخواهم گشت. ما حالا سرویس خبری این مجله خبری با جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. انتظارها ظاهراً پایان یافت و فهرست کابینه افغانستان امروز رسماً اعلان شد. رئیس جمهور اشرف غنی عصر امروز روانه امارات متحده عربی شد و وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی امروز به اسلام آباد رسید. مشروع خبرها. فهرست اعضای جدید کابینه افغانستان امروز رسما از سوی حکومت افغانستان اعلان شد. عبدالسلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در یک نشست خبری نامهای 25 نامزد وزیر و رؤسای امنیت ملی و د افغانستان بانک را به خوانش گرفت.
محترم شیر محمد کریمی کاندید برای وزارت دفاع ملی. محترم نورالحق علومی کاندید برای وزارت امور داخله. محترم صلاح الدین ربانی کاندید برای وزارت امور خارجه.
همچنان بر اساس این فهرست جیلانی پوپل نامزد وزیر مالیه، رحمت الله نبیل نامزد ریاست امنیت ملی، شازمان میوندی به وزارت انکشاف شهری، سادات نادری به وزارت کار و امور اجتماعی، خاطر افغان به حیث نامزد وزیر تحصیلات عالی، برنا کریمی به وزارت مخابرات و تکنولوژی نامزدند. به این ترتیب سیر مهجور به وزارت عدلیه، عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه، فیض الله زکی به حیث نامزد وزارت ترانسپورت، آی سلطان خیری به وزارت اطلاعات و فرهنگ، فیض محمد عثمانی به وزارت حج و اوقاف، نجیب ایوبی به وزارت امور زنان و خلیل صدیق به حیث نامزد د افغانستان بانک معرفی شدند. قرار است به زودی این نامزدان برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. جزئیات تا لحظات دیگر. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت عصر امروز روانه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. قرار است آقای غنی در این دیدار دو روزه با صدر اعظم کشور و همچنان امیر دبی ملاقات کند. مسائل مختلف از جمله تقویت روابط میان افغانستان و امارات متحده عربی شامل آجندای گفتگوهای رهبران دو کشور خواهد بود. انتظار می‌رود رئیس جمهور غنی با شمار از تاجران و سرمایه‌گذاران امارات و همچنان افغان‌های مقیمان کشور دیدار کند. شمار از مقام‌های ارشد و سرپرستان وزارتخانه‌ها آقای غنی را در این سفر همراهی می‌کند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال با هندوستان برای معالجه منتقل می شود. علی اسکر لالی یکی از اعضای این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی انتقال آقای کارگر به هند را تایید کرد. از سوی دیگر شفیق الله گوهری کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت صحی یوسف کارگر رو به بهبود است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا امروز به اسلام آباد رسید. قرار است جان کری رهبری پاکستان را فشار دهد تا مبارزه با تروریسم و افراطیت را گسترده تر سازد و هم پناهگاه های شورشیان را در نزدیکی مرز با افغانستان نابود کند. او در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد پاکستان شد و انتظار می رود با صدر اعظم و مشاور امنیت ملی آن کشور دیدار کند. جان کری پس از سفر به هند و دیدار با مقام های آن کشور وارد پاکستان شد. ترکیه می گوید یک شورشی دختر که همکار حمله کننده در پاریس دانسته می شود به روز 8 جنوری وارد سوریه شده است. مولود چاوزوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز به خبرگزاری دولتی آنادولوی کشورش گفت که حیات بامدیان به تاریخ 2 جنوری به میدان هوایی استانبول رسید و در یک هتل اقامت داشت. به گفته وی این دختر شورشی به روز که همکارش احمدی کولوبالی یک پلیس زن را در پاریس کشت وارد سوریه شده بود. با دنبال حملات مرگبار در فرانسه وزیر خارجه آمریکا میگوید در این هفته به پاریس خواهد رفت و با مقام‌های فرانسوی روی مبارزه با خشونت‌های ناشی از تروریسم گفتگو خواهد کرد. جان کری امروز در یک نشست در هندوستان گفت که وی در 15 و 16 جنوری از فرانسه دیدار خواهد کرد. روابط با فرانسه برای یک روز و یا یک زمان مشخص نیست. این خیلی روابط دیرینه و دوامدار است که عمیقاً بر اساس ارزش‌های مشترک استوار است و مشخصاً تعهد مشترک برای آزادی بیان است. سفر وزیر خارجه آمریکا به فرانسه در حال صورت می‌گیرد که اداره رئیس جمهور باراک اوباما با انتقادهای روبرو شده که مقام‌های ارشد آن کشور را در راهپیمایی گسترده روز یکشنبه به فرانسه نفرستاد. پاریس از روز چهارشنبه تا جمعه شاهد بدترین حملات شورشیان بود که در نتیجه چندین حمله 17 تن کشته شدند. و حکومت جرمنی می‌گوید صدر اعظم انگلا مرکل و اکثر از اعضای کابینه وی در راهپیمایی که از سوی مسلمانان در برلین تنظیم شده شرکت می‌کنند. قرار است این راهپیمایی با نام جرمنی باز و تحمل پذیر فردا و بعد دنبال حملات تروریستی در فرانسه برگزار شود. جورج شرایتر سخنگوی حکومت جرمنی امروز به خبرنگاران گفت که خانم مرکل در دروازه برایندنبورگ برلین به همراهی فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام‌های ارشد آن کشور شرکت خواهد کرد. در این حال قرار است تحریک ضد اسلامی موسوم به پیگیره امروز در شهر درستن و سایر مناطق آن کشور راهپیمایی‌هایی را در اعتراض به حملات فرانسه راه اندازی کند. وزیر عدلیه جرمنی هشدار داده که در راهپیمایی تحریک پیگیره نباید با عنوان همبستگی با قربانیان تروریسم به مسلمانان کدام آسیب برسد. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم داشته های این برنامه.
محترم شیر محمد کریمی، کاندید برای وزارت دفاع ملی. محترم نورالحق علومی، کاندید برای وزارت امور داخله.
پس از انتظار زیاد اعضای پیشنهادی کابینه معرفی شدند. حالا پروسه رأی اعتماد به این وزیران چند روز را در بر می‌گیرد.
تمام زمانی که می‌تونه از لحظه معرفیشان استوعب کنه 5 نهایتاً 6 روز خواهد بود.
اعضای پیشنهادی کابینه چه گذشته تحصیلی و کاری دارند؟ در همین مجله خبری و شما خواهیم گفت. و از فراغ گزارش می‌رسد که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت فعال شدند. با رادیو آزادی باشید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. دفتر رئیس جمهور افغانستان امروز فهرست 27 عضو پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی را اعلام کرد. این فهرست پس از انتظار طولانی مردم افغانستان اعلام شد. قرار بود 45 روز پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور اعضای پیشنهادی کابینه برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، اما گفته می شود که اختلافات میان تیم های رئیس اجرایی و رئیس جمهور سبب تأخیر در اعلام این فهرست شد. اما اعضای پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی کیهان چه گذشته تحصیلی و کاری دارند؟ همکارم نظیفه محبوبی در گزارش به ما و شما میگوید.
در فهرست این نامزد وزیران شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع ملی گفته شده است. آقای کریمی بیش از این لوی در استیز قوای مسلحه افغانستان بود. صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه. آقای ربانی سند تحصیلیش را در رشته اداره عامه به دست آورده است. صلاح الدین ربانی کارهای دیپلماتیک خود را در سمت مشاور سیاسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و سفارت افغانستان در ترکیه داشت. رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود. جیلانی پوپل نامزد وزارت مالیه. آقای جیلانی تحصیلاتش را به سویه لیسانس در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده است. نورالحق علومی نامزد وزارت داخله، تحصیلاتش را در بخش نظامی در ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به پایان رسانده است. علومی پیشینه کار در قطعات اردوی افغانستان دارد. شاه زمان میوندی نامزد وزارت انکشاف شهری، تحصیلاتش را به سویه ماستری در بخش اقتصاد به پایان رسانده است. سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و ملولین، تحصیلاتش را در بخش اقتصاد و تجارت بین المللی به پایان رسانده است. خاطر افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی، مستری در بخش اداره عامه و حکومت داری خوب دارد. برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، تحصیلاتش را به سویه مستری در بخش اداره و تجارت به پایان رسانده است. احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه، مهجور مستری در بخش تعلیمات اسلامی پاکستان، فلسفه و جامعه شناسی در فرانسه دارد. پیش از این استاد جامعه شناسی در پوهنتون روان فرانسه و نیز مشاور ارزیابی اعمال حکومت در پارلمان افغانستان بوده است. دکتر عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه، آقای بصیر دکترای مطالعات محیطی دارد. فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت، لیسانس در بخش جیولوژی دارد. آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، تحصیلاتش را به سویه دکترا در بخش ادبیات به پایان رسانده است. فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج و اوقاف، زلمه یونسی نامزد وزارت معارف، تحصیلاتش را در بخش حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به پایان رسانده است. در بخش وزارت امور پلانگذاری و لوی سورنولی کار کرده است. نجیب ایوبی نامزد وزارت امور زنان، از سال 2002 میلادی سمت ریاست کلید گروپ را بر عهده داشته است. خانم ایوبی لسانس پوهنزه ژورنالیسم است. نصیر احمد درونی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، تحصیلاتش را به سویه لسانس در بخش اداره عامه به پایان رسانده است. گل زلمه یونسی نامزد وزارت معارف، لسانس در بخش حقوق و علوم سیاسی دارد. فیروزالدین فیروز نامزد وزارت صحت عامه، تحصیلاتش را در پوهنتون والدن آمریکا به پایان رسانده است. در بخش رهبری و مدیریت پوهنتون‌های لندن و هند مستریش را به دست آورده است. سید حسین عالمی بلخی نامزد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، تحصیلاتش را در فقه و معارف اسلامی در ایران به پایان رسانده است. سمت وزیر تجارت و صنایع افغانستان، عضویت شورای سرتاسری علمای افغانستان و عضویت ولسی جرگه افغانستان را داشته است. رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد، تحصیلاتش را در بخش پلی‌تکنیک در پوهنتون‌های کابل و کشور اوکراین به پایان رسانده است. پیش از این رئیس رادیو آزادی در ترکیه بوده است. فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، یعقوب حیدری نامزد وزارت زراعت و آبیاری، تحصیلاتش را به سویه مستری در بخش پیداگوژی به پایان رسانده است. دوچو صباح نامزد وزارت معدن افغانستان، دکتراش را در بخش زمین شناسی به دست آورده است. پیش از این ولی هرات بوده است. سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت، دکترا در بخش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مستری در بخش علوم سیاسی و لسانس در بخش مهندسی بهداشت محیط زیست در ایران به دست آورده است. محمود سیقل نامزد وزارت انرژی و آب، در بخش توسعه و دیپلماسی تخصص دارد. پیش از این سمت معین اقتصادی وزارت خارجه، مشاور ارشد استراتژی انکشاف ملی افغانستان را داشته است. قمرالدین شینواری نامزد وزارت سرحدات و قبایل، پیش از این رئیس شورای ولایت‌های شرقی افغانستان بوده است. در این گزینش‌ها رحمت الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی است. آقای نبیل پیش از این نیز سمت ریاست عمومی امنیت ملی را بر عهده داشته است و خلیل صدیق به حیث رئیس ده افغانستان بانک نامزد شده است. حکومت افغانستان زمان فرستادن این نامزد وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان مشخص نساخته است. ولسی جرگه افغانستان تأکید می کند که باید هر چه زودتر این نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به این جرگه معرفی شوند.
پس از انتظار زیاد اعضای پیشنهادی کابینه معرفی شدند. حالا این افراد توسط وزیر دولت در امور پارلمانی برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. اما این پروسه چه مدتی را در بر خواهد گرفت و آیا اعضای ولسی جرگه به اعضای پیشنهادی کابینه به طور دسته‌جمعی رأی خواهند داد یا به هر نامزد به طور انفرادی؟ این دو سوال را از صالح محمد سلجوقی معاون ولسی جرگه پرسیدم.
علاوه بر اینکه این مسئله یک رویه پارلمانی است، در اصول وزارت داخل ما میکانیزم رأی دادن محترم حکومت کاملا واضح است. هر فرد به صورت جداگانه رأی سری مستقیم غیر قابل انتقال است برایشان. برای هر یک از آنها این مسئله قابل نه به صورت یک پکیج و چوکاتی که ترسیم شده در اصول وزارت داخلی برابر باشند، رأی هم بسیارت فردی داده خواهد شد. هیچ گونه بحث و تبصره و مکسی روی آنچه که تا کنون جزیان داشته در پاتوز ما صورت نپذیرفته، بلکه به همان رویه
چقدر وقت را خواهد گرفت که پارلمان افغانستان به افراد یا اعضای پیشنهادی کابینه رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدن؟
بسیارت عادی از روزی که وزرات رسمن از معاونینشان به پارلمان معرفی میشتون، چهار روز اسناد تحصیلیشان، تجربه و برنامه کاریشان را و نتیجه را میبینه و میخواند و یک آسانت میگیره. روز چهارم این مسئله پایان میپذیره. مجلس و نتیجه را برنامه استجواب را آغاز خواهد شد در همان یک روز و نهایتا دو روز ادامه پیدا خواهد یا لذا تمام زمانی که میتونه از لحظه معرفیشان استوا بکنه پنج نهایتا شش روز خواهد بود که ما یک هفته کاری دیگر وقت داریم. این فرصت باقی.
سالی محمد سلجوقی معاون ولسی جرگه برادیو آزادی صحبت میکرد. فهرست اعضای پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم دریافت میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. در ولایت فراه یک گروه تندرو فعالیت میکند که به گفته مقام های امنیتی فعالیت هایشان شبیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش است. مقام های محلی به رادیو آزادی گفتند که این گروه تقریبا 80 نفری در ولسوالی خاک سفید فعالیت میکند. ولسوال خاک سفید میگوید که این گروه زیر پرچم گروه داعش فعالیت میکند و در ترکیب آن جنگجویان خارجی هم شامل هستند. از فراه احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
نشانه های از گروه مشابه گروه داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا مقامات و مردم ولایت را نگران نمودند. عبدالخالق نورزی ولسوال خاکسفید در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این گروه 80 نفر بوده و با در دست داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان گروه داعش معرفی میکنند.
دو دوی نقش خو اول دغه د چی دغه زیر 18 سال یا تر.
نشانه عمده این گروه شامل ساختن جوانان زیر سن 18 سال در صفشان بوده، چون مخالفان مسئله دولت این کار را نمیکنند. علامه دیگر این است که غذای کسی را نمیخورد، بلکه خودشان برای خود با بودجه خود غذا تهیه میکنند. و همچنان با این گروه افراد خارجی نیز دیده شده است که این علائم به داعش نزدیکی دارد. ولسوال خاکسفید همچنان میافزاید که تا حال بین این گروه مخالفان مسئله دولت مخالفتی به وجود نیامده است و هر دو گروه در حال مذاکره میباشند. به گفته ولسوال این گروه پلان دارد تا از ولسوالی خاکسفید و چندین ولسوال دیگر فرا نیز فعالیت‌های خود را گسترش دهد. هدف این گروه تحت تسلط آوردن چندین ولسوالی اطراف خاکسفید مانند ولسوالی قلعه‌کا، اناردره، پشتکو، پشترود و بلابولک این ولایت می باشد. در این چهار یا پنج ولسوالی آنها فعالیت خود را در بخش‌های آموزش و جنگ گسترش خواهد داد. در همین حال باشنده های فرای نیز از وجود گروه داعش در این ولایت نگران شدند. آنها از مقامات امنیتی می خواهند که با این گروه مبارزه جدی کند.
پدی اواخر که اکثر خلق و داعش لیدل ایده او دیو فعالیتونه شروع کرده فراکی، زه فکر کوم امنیت بنه ډیره حقیزه کوي، بل خصوص په کلیوال سیمه کې د طالبان او د داعش ترمنځ بشخړ زیات سي او خپل داعش د دولت تام یو تهدید دی. دولت باید پدی اړه ګامونه واخلي او د داعش د ورکول لپاره باید ډیره زیات یاتي وکي.
ولسوال خاک سفید خالق نورزی میگوید کین راه انها در ان ولسوالی توان مبارزه با این گروه را دارد و این موضوع را در سطح مرکزی فرا با نیروهای امنیتی شریک نموده است و در صورتی که برایشان اجازه داده شود علیه این گروه عملیات خواهد نمود.
دزمر دولسوالی کم امنیتی کسان شدی آغا پدی نگیچت داعش.
برای نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی خاکسفید تفاوت ندارد که این گروه داعش است یا مخالفان مسئله دولت، بلکه آنها در مقابل هر دشمن این وطن سینه خود را سپر نموده و با آنها مبارزه می کند و از وطن خود دفاع خواهد نمود. این اولین باری است که مقامات در ولایت فرا از وجود گروه مشابه به داعش برادی آزادی خبر می دهد. قبل از این گروه مشابه در ولایت هلمند نیز ادعا نموده بود که از گروه داعش نمایندگی می کند.
از فعالیت یک گروه شورشی در ولایت فراه شنیدید که گفته می شود از شورشیان گروه داعش را دولت اسلامی عراق و شام نمایندگی می کنند. در ولایت زابل هم مردم ادعا می کنند که شورشیان گروه داعش فعالیت دارند. یک باشنده ولسوالی خاک افغان ولایت زابل در تلفن پیامگیر رادیو آزادی این پیام را گذاشته است.
ما از ولایت زابل از ولسوالی خاک افغان در تماس هستیم. اینجا مردم میگن نگرانی چیزای داعش اومده، وزارت داخله میگه دروغ، اینا هیچ دروغ نیست. اینجا در ولسوالی خاک افغان جای بجای شده
تمام هزاره خیلی سختی اصلا نمیشه در منطقه داخل شونه. چی وضعیته؟ چی طریق حکومته؟
گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در سوریه و عراق فعال است، اما احتمال گسترش فعالیت آن در افغانستان و در منطقه نگرانی به وجود آورده است. در آغاز همین هفته شاهدالله شاهد، فردی که خود را سخنگوی گروه طالبان پاکستانی معرفی میکرد، با نشر یک ویدیو گفته است که شماری از آنها پس از این زیر پرچم گروه داعش فعالیت میکنند. در این ویدیو حافظ سعید رهبر جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان معرفی شده است. و حالا به ولایت هلمند میریم. الیاس دایی خبرنگار ما از طریق تلفن با ما هست و خبری داره در رابطه با اینکه ولسوال نوزاد هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفته است. دایی با عرض سلام، جزئیات خبر چی هست؟
امید مرزبان استوری مسیم اتاس اوردن که سلامونه. در پیش از دکی کن یو سات ورانی پنوزاد ولسوالی که من سعی دارم رپورت نواهی که پنوزاد ولسوالی که ولسوال پدفتر که د نوزاد پر ولسوال سید مراد آغا دغه رنګ د نوزاد د ولسوالۍ د یوه پوستې د کومندان شمس الله او ملي امنیت پر مدیر باندې ډزې شوي دي د یو بل پولیس لخوا چې خپله د شمس الله د یوې پوستې پولیس دی او په نتیجه کې د نوزاد ولسوال سید مراد او خپله شمس الله چې وړاندې تر دې یو ځل نوزاد ته د امنیت کومندان په حیثیت وسول شوي دا وژل شوي دي او د ملي امنیت مدیر پتري موږ راته وکړه چې په دې اړه د دولت د ویندویانو خبر راواخو. خو هغوی هم وایي چې نوزاد ته د تلیفون د شبکو د رشتو له امله لاسرسی نشته او د امنیت قمندانۍ ویان فرید احمد عبید وویل چې د مخابرې له لارې هم کوشش کوي چې د پیښې اصلي جزئیات واخلي. هغوی نه پخلی وکړ او نه یې دا مسله رد کړه. وی ویل چې د جزئیات تر بشپړېدو پورې باید تم شو. خو دغه خبره ازادي راډیو ته د ملي امنیتي سرچینې چې د نامه د ښودلو ډډه کوي تایید کړې ده چې د ولسوال په شمول هغلته شمس الله قمندان د پولیسو چې یو پوستي قمندان دی دا وژل شوي دي. خپل برید کوونکی هم پتري او د ملي امنیت مدیر هم د نوزاد پارت دي.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. شنیدید که ولسوال نوزاد، قماندان پلیس و فردی که بالای آنها حمله کرده است در این رویداد امروز کشته شدند حدود یک ساعت پیشتر. خبرهای تازه و بیشتر در این باره را در جریان شب در صفحه اینترنت رادیو آزادی دنبال کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
با رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. سرمفتش امور بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید در میان صفحات پلیس افغان سربازان موجودند که معاش میگیرند ولی اصلا وجود ندارند. اما چگونه؟ به این معنا که به نام شماری از سربازان پول گرفته می شود اما سربازان وجود ندارد و این پول به جیب های شخصی بعضی افراد می رود. رئیس سیگار یا اداره امور بازسازی آمریکا در افغانستان می گوید به نظر می رسد تعداد این عساکر غیر واقعی دو چند سربازان باشد که عملا موجودند و در حلقات پلیس کار می کنند. بیشتر در این باره از زرغونه منگل می شنویم.
از مشکل تقلب در معاشات نیروهای امنیتی افغان، یعنی تعیین معاش به افرادی که اصلا وجود ندارند، در گذشته هم یاد شده بود، ولی اداره سرمفتش امور بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش از حقایق جدید پرده برداشته است. سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است حکومت آمریکا سالانه حدود $300 میلیون را برای معاشات نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند، ولی محققان این اداره افشا کردند که به سبب عدم موجودیت نظارت دقیق شاید تعداد عساکر ثبت و راجستر شده افغان بیشتر از رقم واقعی آن باشد و معاشات سربازانی که اصلا وجود ندارند در جیب‌های شخصی افتاده باشد. گزارش سیگار می‌افزاید با وجود آن که از سال 2006 به این سو مفتشین بین المللی از بی‌نظمی ها در معاشات نیروهای افغان سخن گفتند، ولی پنتاگون برای جلوگیری از این فساد کار نکرده است. رادیو آزادی هفته گذشته از همین حقیقت در ولایت هلمند پرده برداشت. یک مقام قماندانی امنیه هلمند به خبرنگار رادیو آزادی گفت که 8 میلیون افغانی یا حدود 110 هزار دلار در دو ماه گذشته تنها از معاشات نیروهای ولسوالی سنگین هلمند خورد و برد شده است. این مقام به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت این پول بین قماندانان در ولسوالی سنگین و مقامات به سطح وزارت داخله تقسیم شده است. زهرای قماندان زن در ولسوالی سنگین می گوید معاشات آنها در 8 ماه گذشته نرسیده است. زهرا بر رادیو آزادی گفت به همین سبب مجبور شد موضوع را به وزارت داخله عریضه کند. پاسخ مقامات امنیتی ولایت هلمند به این عرض زهرا کوتاه بود. آنها میگویند کدام قماندان زن به نام زهرا در حلقه پلیس ولسوالی سنگین اصلا ثبت نیست. وزارت داخله افغانستان همواره اتهام موجودیت فساد در این اداره را رد کرده است. جان سوبکو سرمفتش اداره نظارت از بازسازی افغانستان میگوید با آنها معلوم شده است که تعداد سربازانی که با آنها کارت‌های هویت داده شده است دو چند کسان است که در حلقه پلیس ملی عملا کار میکنند. سرمفتش امور بازسازی آمریکا برای افغانستان میگوید به نظر میرسد شاید به اندازه همین کارت‌های هویت اساکر نامعلوم در حلقات نیروهای افغان ثبت باشند یا اینکه کارت‌های بی اعتبار و بی کنترل تقسیم شده‌اند. سوبکو می افزاید وزارت داخله افغانستان تا ماه فوریه سال گذشته 300 هزار کارت هویت برای پلیس افغان تقسیم کرده بود در حالی که حدود 157 هزار پلیس عملا کار می کنند. به گفته سوبکو در بعض حالات حتی نامهای افسران از بغ که دیگر بر حال نیستند در لیست معاشات ثبتند. جان سوبکو همچنان می گوید بر علاوه آن که به نظر می رسد برای تعدادی از افسران معاش بیشتر از اندازه داده می شود، در بعض موارد قسمت از معاشات بعض افسران در جیب مقامات فاسد می افتد و حتی به نظر می رسد که برای بعض کارمندان پلیس نیم معاش داده می شود. در 13 سال گذشته میلیاردها دلار برای معاشات نیروهای افغان داده شده که بخش زیاد آن را ایالات متحده پرداخته است.
و حالا هم از رویدادها در پاکستان. مکتبی که ماه گذشته هدف حمله مسلحانه در شهر پشاور پاکستان قرار گرفت امروز دوباره برای شاگردان باز شد. پس از حمله مرگبار طالبان این مکتب مسدود شده بود. در این حمله 142 کودک و 9 کارمند این مکتب در 16 دسامبر سال گذشته کشته شدند. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
خاطره تلخ کشتار ده ها شاگرد مکتب در پشاور هنوز در اذهان دیگر شاگردان این مکتب زنده است. اسماعیل یکی از شاگردان این مکتب است. مکتبی که در ماه گذشته به محل کشتار عام شاگردان توسط طالبان مبدل شد. هرچند حادثه مرگبار در این مکتب اسماعیل را سخت ترسانده، اما او میگوید جز بازگشت به مکتب چاره دیگر ندارد.
طالبان صبح هنگام عمله کردن و ما ترسیده بودیم. چاره نداریم، به مکتب می رویم و از دوستان خود هم می خواهیم که به مکتب بیایند. در خانه نشستن نمی توانیم. خوشحال هستیم که به مکتب می رویم.
مکتبی که در 16 دسامبر 2014 شاهد قتل دست جمعی 142 کودک و 9 مأمور بود، به روز دوشنبه برای شاگردان دوباره گشوده شد و شاگردان همراه با خانواده هایشان به این مکتب رفتند. مقام های پاکستانی گفتند که تدابیر را برای تامین امنیت شاگردان و معلمان این مکتب روی دست گرفتند. به عنوان بخشی از تدابیر امنیتی، دیوارهای با ارتفاع 2.4 متر در اطراف این مکتب ساخته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 20 سرباز در دروازه ورودی این مکتب تحت اداره اردو به کار گماشته شدند. اما تشویش والدین شاگردان هنوز در مورد امنیت کودکانشان برطرف نشده است. پدر یکی از شاگردان که نامش را نگفته میگوید تأمین امنیت شاگردان این مکتب مسئولیت حکومت است.
خواست ما از حکومت این است که برنامه را آغاز کند یا تدابیری را روی دست بگیرد که مردم اطمینان حاصل کنند و کودکان مطمئن شوند.
هنگام بازگشت شاگردان به مکتب در شهر پشاور، جنرال راحیل شریف لویدرسیز نیروهای پاکستان نیز در این مکتب حضور یافت و از شاگردان استقبال کرد. حمله شورشیان طالب بر این مکتب یکی از مرگبارترین حملات جنگجویان اسلامی در سالهای اخیر در پاکستان خوانده شده است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سبقت الله نوری نوشته است این کاندید وزیران 30%شان صلاحیت و سابقه کاری خوب ندارند، بنابر آن از اینها ملت افغانستان توقع زیاد نداشته باشند. شنونده بدون ذکر نام خود می نویسد خدا کند کابینه پیشنهادی طبق وعده رئیس جمهور کابینه مسلکی و کارا باشد. و شنونده دیگر اسمت الله قدم شاهی از دایکندی می نویسد که از رئیس جمهور می خواهم افراد را که یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان را مجروح کردند به پنجه قانون بسپارد. پیام ها زیاد است، وقت کم. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا روی همین امواج شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.